द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پېښور سره نږدې بډابیر سیمه کې د پاکستان هوایی پوسټ په یو کیمپ برید کې د طالبانو د دوو عسکرو په شمول 40 تنان وجلي پوز وای ځوابي کاروایي کې دیار لس برید کوونکي هم وجلي دي د پېښې یو عیني شاهد وای
د دې ټول سکول ته زه چې بهر له مزدورۍ ته ما ولیدو روډ په غاړه باندې خلک جمع وبوي شو زه چې ورغلم هلته کې مالو څنګه چې زه جملو دلته کې ما خپل زوی شاکر الله پروت و ډېر بوره حالات کې لکه پروت و سر باندې دلته ګولې لګېدلې وه
دفاعی سلنکاران وای د پاکستان د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیات د قبایلی سیمو په ځای د ملک نورو برخو ته هم غزبل پکار دي یو سلنکار وای تازه حمله سرګندوي چې وسلوال خپل زور ښکار کول غواړي چې دوی لا تر اوسه ختم نه دي
په شمالی او جنوبی وزیرستان کې د پاکستان هوایی فوج بریدونو کې دیش ترهګر وجل شوی او اخوا بیا چارواکی وای د جنوبی وزیرستان په سیمه کې ډرون برید و ترهګر وجلی
زیاتوي دغه هوایي بمبار په نتیجه کښې د مسعود طالبانو مشر خان سعید ارسجنا ټپي شوی هم دی خو تر دې وخته پورې دغه دعوې له ازادو سرچینو نه دي تصدیق شوې
ګرانو اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور سویلی سیمه بډبیر کې قبایلی سیمې ته نږدې د هوایی فوج په یو کیمپ د طالبانو برید کې د یو پوځي افسر او دوه تکنیکی عملی غړو په شمول 40 تنان وژل شوي دي د پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي طالبانو دغه برید د سحر مانځه په وخت کړی چې پکې 14 عام منسکوونکي هم وژلي دي د دې ترڅنګ زیاتوي امنیتي ځواکونو ځوابي کاروایۍ کې دیارلس ترهګر هم وجلی دي د پوز ویان وایي د بډبیری هوایی پوز په کیمپ د برید پس برید کوونکي دوه ګروپونو کې تقسیم شول یو ګروپ په جومات برید وکړ او بل بیا کیمپ ته د ننوتو هڅه وکړه خو خصوصي ځواکونو ټول طالبان وجل تحریک طالبان د پیښې ذمواري قبوله کړې ده چارواکي وایي پیښه کې د 40 څخه زیات نور تنان جوبل شوي دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف د بډبیری هوایي ځواکونو مرکز باندې ترهګر برید وروسته پېښور ته رسېدلی دي او د ترهګرې د پېښې یې سخته غندنه کړې ده وزیر اعظم نواز شریف ویلي قام په دې عزم کلک ولاړ دی چې په یو پوره جذبې سره به د ملک نه ترهګري ختموي نواز شریف ویلي پوځ ته د پوره قام کلکه مرسته ترلاسه ده او دا چې ډېر ضربه د ترهګرو مرکزونه د پاکستان نه ختم کړي اخوا پوځي مشر جنرال راحیل شریف په خبر کې د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن سره په ترهګر حمله خبرې کړې دي د هوایي ځواکونو مشر ایئر مارشل سهیل امان هم په خبر ته رسېدلی دی او هلته یې د پوځي مشر سره لیدلی دي جنرال راحیل شریف د جوبل پوځیانو سره په پوځي روغتون کې لیدلی هم دي
او د پاکستان قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې د پوز هوایی بمباری او د امریکا بې پایلټ ډرون برید کې چارواکي وایي د 150 څخه زیات ترهګر وژل شوي دي پوز ویلي د شمالی وزیرستان شوال سیمه کې جنگي الوتکو 40 ترهګر وژلي او د جنوبی وزیرستان کینډا غار سیمه کې د جنگي الوتکو کاروایي کې 10 نور ترهګر وژل شوي دي چارواکو د جنوبی وزیرستان سروکې سیمه کې هم د یو ډرون برید پخلی کړی دی چې پکې ویل شوي وو مشکوکه ترهګر یې وژلي خو دا پته نه ده لګېدلې چې ډرون برید د امریکا او که د پاکستان لخوا ترسره شوی
د پاکستان قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي قائمه کمیټې د سایبر کرایمز یا انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره تجویز شوی قانوني مسوده منظور کړې ده ناقدین وایي لانجمن سایبر کرایمز بل د شخصي ازادو مخه نیسي اپوزیشن مشران او غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز وای دغه بل ډیر سخت دی او قانون پر ځای کوونکو ادارو ته د حد نه زیات واک اختیار ورکول ترڅنګ د بشري حقوقو مخه نیسي. ریپورت په د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان را کوي.
دا بل انفارمیشن ټیکنالوژي د بارا قومي اسمبلی قائمه کمیټه منظور کړی دی او په دې کې وړاندې په انټرنیټ د چا درک یا تعقب کولو باندې تجویز شوی دو کاله کې سزا اوس یو کال ته کم کړی شوی ده. خو بیا پرې هم کمیټې کې موجود مخالفو ډلو غړو پر اعتراض کړی دی او دا تجویز یې ورکړی دی د کېد سزا پر ځای د جرمنې سزا دې بل کې وساتلی شي. په دې بل کې چا ته غیر ضروري ایمیل لیږلو باندې هم سزا او جرمانه تجویز شوې ده. خو تر اوسه نه ده معلومه چې کوم ترامیم نه پس بل منظور شوی دی. داغه اصل تحریر څه دی ځکه دې بل کاپیانې د کمیټې غړو ته هم نه دي ورکړی شوی او په ظاهره داسې ښکاري حکومت په هر حال دا بل پارلیمان نه منظورول او بیا قانون جوړول غواړي. د سایبر بل کې په سوشل میډیا کنټرول هڅه هم شوې ده ځکه پاکستان پر شان هیواد چرته اکثر لوی مسلې د شخصي مدواتو په نظر نه راځي خو سوشل میډیا باندې هغه مسلې پورته کړی شي. کال 2012 نه دلته یوټیوب په شمول یو شمېر ویبپاڼې هم بندې دي او ناکیدین وایي دغه شان حکومتي فیصلې د علم حاصلولو او خورولو لارې بندوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پښتو ژبې ستر لیکوال، شاعر، ادیب او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز د جمعې په ورځ د اتیاو کالو په عمر کې وفات شوی او ټاکل شوی هم نن ماخام 2 بجې د 400 رزړو په خپل پلارنې مقبره کې به خور ته سپارل کیږي. ارواښاد پروفیسر جانزیب نیاز د خدای خدمتگار تحریک مشر عبدالغفار خان باچا خوري او د عوامي نېشنل ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان ماماو. هغه د پښتو ګڼو علمي، ادبي، تحقیقي او تاریخي کتابونو مصنف وو. پروفیسر جانزیب نیاز په جون 2020 کې د 400 په رزړو سیمه کې پیدا شوی وو او کرویشیا ته یو لس زره کډوالو داخلېدو پس د دغه هیواد وزیر اعظم زوران میلانوویک ویلي چې د نورو کډوالو کرویشیا ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده راکوي.
د کرویشیا وزیر اعظم زوران میلانوویچ ویلي دي چې دوی به هیواد ته داخلیدونکي نور غیر قانوني کډوال نه رجستر کوي. په داسې حال چې په روانه اونۍ کې 1,000 غیر قانوني کډوال دغه هیواد ته داخل شوي. تیره ورځ ناوخته کرویشیا د سربیا سره په پوله 8 داسې لارې تړلې دي کومې چې د غیر قانوني کډوالو لوی لارې وي او دغه کډوال د هنګري د انکار وروسته کرویشیا ته ورننوتل شروع شوي. نن د جمعې په ورځ د کرویشیا په قومی ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم ویلي چې کرویشیا یو وړوکی هیواد دی. مونږ کډوالو ته په هیواد د تیرېدو هرکلی وایو خو مونږ د دغه لوی شمېر کډوالو کوربتوب نشو کولی. د هغه په وینا مونږ به دې کډوالو ته اوبه، خوراک او د صحت مرستې ورکوو خو دوی دې باید په سفر کې وي او دلته دې نه ایسارېږي. د کرویشیا وزیر اعظم ژمنه کړې ده چې دوی به خپل سرحدونو ته فوج نه لیږي ځکه دغه ګام غیر آئینی دی. هم نن بیا د جرمني خارجه وزیر ویلي که ځینې د اروپایي اتحاد هیوادونه د کډوالو تقسیمولو ته غاړه کینه دي نو داسې ښکاري چې د اتحاد نور هیوادونه به دغه فیصله رد کړي. د جرمني یو اخبار ته د جمعې په ورځ ښاغلي فرانک والټر ویلي چې اروپایي هیوادونو له پکار ده چې د روانې اونۍ په غونډه کې په دغه مسله څه فیصلې ته ورسي. د جرمني د خارجه وزیر په وینا چې یوازې جرمني، آسټریا، سویډن او اټلي د دومره لوی شمېر کډوالو د کوربتوب بوج نشي اوچتولی.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا بل لانجه راپورته کړې ده. دا ځل نوموړی د خپل یو مرستیال هغه خبرې ټیک کولو کې ناکامه شوی دی چې صدر اوباما ته مسلمان او یو بهرنی تن ویلې. د ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال ترمنځ دا خبرې نیو هیمپشر ریاست کې د سیاسي جلسې په وخت شوې. په جلسه کې موجود دغه تن وویل د دوی په ملک کې مسله ده او هغه دا چې دې ته مسلمان ویل کیږي. د ویلي اوسنی صدر یې مسلمان دی او هغه امریکایي هم نه دی. ټرمپ په خندا کې هغه ته وویل دوی هم دا تپوس کول غواړي. د ټرمپ نسیال وویل د تربیتي کیمپونه زیاتیږي د چرتن چې د هغه په وینا مسلمانان دوی وژل غواړي. اخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن په ټویټر باندې یو پیغام کې په ډونلډ ټرمپ سختې نیوکې کړي.
د سویلي سودان چارواکي وایي چې د سرخار جوبانه 2.5 کیلومتره غربي سیما ماری دی کې د تیلو په ټینکر کې شوی 14 نږدې کې 14 کې نږدې 155 تنان وجل شوی دي. چارواکي وایي چې دا وړدل شوی تیلو ټینکر نه د تیلو راوخلو په هڅه کې راغون شوی په سلګونو خلک دغه 14 نه غیزمنه شوی دي.
او د امریکای مرکزی بانک لخوا د سود شره نه زیاتولو ورستو د نړۍ په سٹاک مارکیټونو کې استحکام راغلی دی. اخواته د برکینا فاسو د نوي حکومتي یا واکمن شورا مشر ویلي دي صدر او وزیر اعظم د پوز په ولقه کې محفوظ دي او ډېر زر به خوشی کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو دا خبرونه چې تاسو په شپږ سوه یو ویشت منځمو صفو باندې اوریدی شئ. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو په لنډو صفو باندې هم اوریدی شئ. د دې نه ترڅنګ د ډیو ریډیو خبرونه چې په ډیو ریډیو په ویبپاڼه باندې هم تاسو نه خپلې غوریدی شئ. د ډیو ریډیو ویبپاڼه د www.voanews.com/diva هل تجوندې خبرونه باندې چې تاسو ټکو وای تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نه خپلې غوریدی شئ. ردی ترڅنګ هغه اوریدونکو چې سمارټ فون ورسره وي هغه پکې ټیون ان د ټیون ان په نوم باندې اپلیکیشن ډاونلوډ کول شي او هلته پښتو ویو ای ډیو چې تاسو ورکې نو په خپل سمارټ فون باندې هم ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته نږدې بډبېر سیمه کې د ترهګرۍ یو غټه پیښه رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان فوج زربیاز فوجي عملیاتو د لارې داوا کړې وه چې د طالبانو ملای ماته کړې وه دی اوس د غټو بریدونو کولو اهلیت نه لري. چارواکي وایي چې د بډبېر په هوایي فوج په کیمپ باندې چې کوم برید شوی دی په هغه کې د تر شلو پورې تنان وجل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشید محمد را کوي.
نن سهار د پېښور بډبېره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کیمپ شوي برید کې 3 تنان وجل شوي. د پوز ویاندې ادارې ایس پی آر تر مخه وجل شوو کې 14 ترهګر، یو د پوز کیپټن او 14 منځ کوونکي شامل وو. چارواکي وایي چې برید کوونکي په کیمپ کې دننه جومات ته داخل شوو چې د ملیشا ځواکونو جامې اغوستې وي. د برید پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغېستې. د سیمې یو اوسیدونکی وایي تر 1.5 ساعته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل.
20 منټ او شپږ بجې دغه تمباکو اوازونه تر غوږه شو چې روبوتو نو ښکارېدل نو اوازونه دماکي بلاسټ اوازونه مورېدل. بیا نه نووتو بس دا بیا معلوماتو کو چې دا کم څه حساب دی. داسې موږ سره خوا کې یو کور سره یو سړی اوسېږي هغه بیس کې کار کوي نو هغه فون کړی هغه معلومات کړی یار داسې حساب دی هلته کې تو کور سره یو سړی اوسېږي هغه بیس کې کار کوي نو هغه فون کړی هغه معلومات کړی یار داسې حساب دی هلته کې بار طرف نه سب طالبانو حمله کړې او بیس باندې بار داسې یو اخري دی روډ باندې یو مورچه ده هغه باندې جی فوجي بغیر اړ نه بغیر فایر کړی دی بس هغه افیر سره ټول راپاسې په هغې نه حالات دغه سے جوړ شو نور بستر کو سنی کړي خو په غوګونو مورېدلی.
برید کې ټپیان شوي تنان د پېښور پوځي روغتون او لیډي ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي او د 11 تنان د پېښور پوځي روغتون او لیډي ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي او د 11 کلن زخمی ماشوم پلار وایي
د دې سکول ته زه چې بهر لا مزدورۍ ته ما ولید روډ په غاړه باندې خلک جمع وبوي شو زه چې ورلم هلته کې مېلو څنګه چل دی جوملو دلته کې ما خپل زوی شکر الله پروت و ډېر بوره حالات کې لکه پروت و سر باندې دلته ګولۍ لګېدلې وه نو هلته کې بس ډېر ایمرجنسي کې ما سره خپل هم داسې پیسې نه وې هلته نه ما ټیکسي والا ته واچول دلته ما پرچی جوړوله پرچی والا پوه شو ما ته ویلو 220 روپۍ راکه کنې پرچه ما ته ویلو ما سره پیسې دي وخت کې اوس نشته ورسته راوړي خو لیکن هغې ما ته پرچه نه جوړولم دغسې بیا ډاکټرانو یو ډاکټر یو ته لیږلو بل ډاکټر بل ته لیږلو ډېر زیات انتهایی زه ستړی کوم دلته کې واجی صاحب اولاد هغه سره ښه وږي هغه هم سره ډېره منډه تړه وله بس دومره یې کو چې هغه مریض بیټ ته ورسولو پوه شو سهار 7 بجې راغلم 9 بجو پورې تقریبا دلته زه خودي خوا کېدم
رامنځته کېږي. د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی پېښور.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپل غبان دی اوري. د پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوی ډله تحریک طالبان پاکستان د کال 2009 هم راهسه مسلسل په مضبوطو پوځي مرکزونو باندې حمله کوي. په دې کې کوکته شي د پینډی په جی ایچ کیو باندې حمله، په کراچی کې په پی این ایس مهران بیس باندې، د دې ترڅنګ کامرا ایئر بیس باندې حمله، د پیښور په ایئرپورټ باندې او دا اوسنی په پی ای ایف بیس باندې چې کومه حمله شوې ده. سیلون کې وای چې تونلاری ښکار کول غواړي چې د دوی طاقت کمزورې شوی نه دی، او بل دا چې د خلکو په پوځي او ملکی غټو ادارو باندې د هغوی اعتماد کمزورې کی. یو رپورټ پې د سیمې زمونږ خبريال احسان محمد خان را کوي.
سړنکاران وایي د ترهګرو لخوا وخت په وخت بیل بیل ځایونو کې داسې بریدونه لیدل شوي چې پکې فوزي تنصیبات په نښه کړي او یا د حساسه فوزي ځایونو دننه زیان اړولی. د پاکستانی فوج پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د ترهګرو دغه کاروایی غیر معمولی صلاحیتونه غواړي، او دا ډول بریدونو مقصد خپل پروپیګنډا موثره کول او د مخصوصه طبقه فکر بدلول وي. په دې اړه نوموړی وایي
غیر بنیادی مقصد دی چې یو خدای دې غیر خلاف عملیات دې غیر نه بدل اخلي، او دویم دی دا دې پروپاګاندا یو داسې چیز جوړ شي چې دې دا سوچ دې دا خپل دغه چې دې خپل ځایونه دې هغه حفاظت نشي کولی، نو د دې نه تاسو توقع لړۍ چې دوی به دا ډېر غیر او دهشتګردي به ختم کړي. نو دا د دې پیغام ورکوي هغه خلکو ته چې کوم پاکستان کې مطلب د فوج متعلق څه ډېره ښه رایه نه لګي، نو هغوی لږ دې نور رینفورس چې دې اره پیره دی چې دې ختم شو دا د نن ورته دی یو بل بیس باندې. نو دوی به اوس هم کوشش دی چې دوی ښه نه ښه تکړه بیسونو باندې لاړ شي څنګه چې مخکې.
د 2009 کال اکتوبر په 10مه نیټه لس ترهګرو په فوزي هیډکوارټر راولپنډی برید کړی و. تر اوږد وخت دغه ترهګرو 23 تنان په خپل محاصره کې ساتلی وو او د خپل نیول شوي وسلوالو د خوشي کولو فهرست یې مخامخ کړی و. د ترهګرو دغه برید په مهال یو لس عسکرو په شمول 14 تنان مړه شوي وو، او د فوز لخوا په ځوابي کاروایۍ کې 9 برید کوونکي وژل شوي وو. په درشتم اکتوبر 2009 ترهګرو منهاس ایربیس کامرا اټک باندې برید کړی و چې پکې د دوا افسرانو په شمول 8 تنان وجل شوي وو. دغه ډول دویم مئی 2011 ترهګرو د پاکستان نیوی د کراچۍ پی این ایس مهران بیس باندې برید ترسره کړی و. د 2012 کال اګست په 14مه نیټه په یوه بله کاروایۍ کې ترهګرو د پاکستان هوایی فوج په منهاس ایربیس کامرا برید وکړو. دغه شان دسمبر 2012 ترهګرو د باچا خان ایئرپورټ پېښور دننه د پاکستانی هوایی فوج مرکز د راکټ لانچرو د لارې په نښه کړو. څېړنکاران وایي دغه ډول بریدونه چې پکې زیاتره ډېر مهم او حساسه ځایونو کې ترهګرو خپلې کاروایانې ترسره کړي، دغه تر ټولو ګران ترهګر فعالیتونه ګڼل کیږي. د فوج پخوانی بریګیډیر اسد منیر زیاتوي هر څوک د ضرب عذب عملیاتو وروستو ترهګر تر ډیره حده کمزوري شوي دي، خو دی وایي اوس هم د ترهګرو لخوا د دا ډول بریدونو خطر لا نه دی ختم.
پوری دا قاریو والا پیشن دا جو مختلف تنظیمونا کی بے گئی اسی عدو دے آگے علاقوں کی سندھ جنوبی پنجاب کے یا نور علاقوں کے مجھے خلاف ہم دا آپریشن چلی نورو رو بے گئی طاقت بے نہ کم نور کمی جی او چې طاقت ته کمی جی نو صلاحیت بے مخد کمی جی.
سیڈن کاران وائی دا ترہگرو لخوا چے پولیسی زینو او بازارونو کی هم فعالیتونا تر سرکی گی، خو په فوزی تنصیباتو او حساس زینو کې د غبریدونه تر ټولو زیات منظم ښکاریږي، او د دې قسمه تر اگر بریدونو مقصد د زیاتو نه زیات زیان رسول وي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو تاسو وایي چې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د بډبیرې د پاکستان د هوایی پوسټ په کیم د برید سره یو ځل بیا د امنیت په اړه باندې پوښتنې هم روچت شوې په خاصه توګه باندې پیښور چې د تیرو څلورو لسیزو راسې پرله پسې د تشدد ښکار دی. نن هم پیښور چې څلورو واڼه تر پتې چې کوم دی داسې علاقې پرتیری په خاصه توګه درې سیمو ته سویلي طرف ته او شرقي طرف ته او دغه شان شمال اړخ ته د مومند ایجنسۍ او بیا د خیبر ایجنسۍ او د رادم خیل غونډه کې ایف آر پیښور غونډه کې سیمې پرتیری چې هر وخت ته پیښور امنیت ته دړکه موجود وي. د ډیور ریډیو خبریال اسلام الدین هم په دغه اړخ باندې یو څېړنیز رپورټ تیار کړی دی او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې د تیر کال دسمبر میاشتې شپاړسمه نیټه باندې په آرمی پبلک سکول برید او دغه کې د یو نیم سل خواوشا ماشومانو او ورسره د هغوی استادانو وجنې نروستو نن د پیښور بډبیرې هوایی پوسټ په ډګر برید دویمه داسې پیښه ده چې نه یوازې د پاکستان عسکري ادارې فکرمند کړي دي بلکې دا خبره یې هم څرګنده کړې ده چې د پیښور ګیرچاپیر سیمو کې ترهګر ډلې اوس هم خپلې جالې لري او د غذایونو نه هدفي وجنو او نورو بریدونو پلانونه جوړوي. څېړنکار پروفیسر خادم حسین چې دا بریدونه دا خبره سرګندوي چې یو خوا د خیبر پختونخوا پولیسو توان کمزورې دي نو بل خوا د استخباراتي ادارو او پولیسو ترمنځ د کوارډینیشن یا یو بل سره اړیکې کمزوري دي.
عمومی طور په خیبر پختونخوا کې او په خصوصي توګه په پیښور کې د پیښور خوښه ته تاسو جنوب ته ګوري سویل ته ګوري که تاسو دغه مغرب غاړې ته ګوري که تاسو دغه مشرق غاړې ته ګوري نو د سلیپر سیلز یو لوی تعداد په هر حال په یو نه یو شکل کې موجود دی. د دې لپاره یو خو د پولیسینګ نظام مضبوطول پکار دی. د خیبر پختونخوا حکومت ته د خیبر پختونخوا حکومت هغه غاړې ته توجه ډېره زیاته کمه شوې ده نو دغه شان پیښې به کېږي تر څو پورې چې د پولیسینګ نظام او سره د کوارډینیشن ارتباط نظام یعنې د انټلیجنس د استخباراتو
افسران هم دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وجل شوی دي او دوی زیاتره قبایلی سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي دي. ولی څېړنکاران دا نظر لري چې د پوځي عملیاتو له کبله وسلوال اوس خارونو او ګیرچاپی رسیمو کې ځانونه پټ کړی دي او خواره شوی دي او هم د غذایونو نه یو بل سره تماس ساتي. د پیښور خار او ګیرچاپی رسیمو په حق له د پیښور پولیس چارواکو سو سو در دا ویل دي چې دوی د 2000 نه زیات واړه او غټ عملیات کړی دي. 200 وسل وی خوښا تر هغری نیولې او شلو نه زیات مهمه تر هغری وجلې هم دي. ولی د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای چې امنیت وځخو اوس ډیره ښه شوې ده خو د تر هغری وړې پیښې په ټول هیواد کې روانې دي او دا خبره غلط تدا چې غنی عملیاتو سره وسلوال ختم شوی دی.
امن مان کی شتیال تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے لیکن یہ جو بکیل واقعات ہوئے ہیں یہ ایک چیز ہوئی ہے. یہ مسئلے تو ہیں صوبے میں بھی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ ختم ہو گئے یہ غلط بات.
بلخوا د سرچینو تر مخنن په پیښور کې د پاکستانی پوز سلخکر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې کېدونکي یوې غونډه کې چې پکې د هوایی پوز مشر ایئر مارشل سہیل امان او د پیښور کور کمانډر لیفټننٹ جنرال هدایت الرحمن هم موجود و. دغه کې د پیښور ګیرچاپی رسیمو او په دره ادم خیل کې د وسلوالو موجودګۍ او دغه ځینه د بډبیری هوایی پوز په ډګر برید کولو جایزه واغستلی شوه. غونډه کې پوځي مشر په دې سیمو کې په فوري توګه د ټارګیټډ اپریشن یا هدفي عملیاتو پیل کولو امر ورکړل او دای هم اویل چې په وځ بعد تر هغرو د خواخو ګو په زد هم سخ ګامونه پورته کوي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو په خبر.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
ګرانو اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی یو خواکو دغه برید پاکستان د هوایی فوج په کیمپ باندې په بډبیر کې شوې لري. د دې تر څنګ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې چې د وړاندې نه فوجي عملیات روان دي. نن فوج دا وکړې رچې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان هوایی فوج په بریدونو کې تر دیر شو پورې مشکوکه طرح ګر وجل شوې لري. د دې تر څنګ دا هم یو خبر دی چې یو ډرون برید شوې لري د جنوبي وزیرستان سروکې سیمې ته نږدې او په دغه کې و مشکوکه طرح ګر وجل شوې لري. خو تر اوسه دا نه ده سپا شوې چې آیا دغه ډرون برید د امریکا بې پایلټه الوتکې له خوا شوې دي یا د پاکستان. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹی نه راکوي.
د سیمینا استخباراتي ادارو چرواکو وینا تر مخه پاکستانی چرواکو د جړ جزرو د لارې په شوال سیمه کې روانو عملیاتو پر مهال مواصره کاروایی تر سره کړي او د وسلوالو په ټیکانو بمونه داخلي چې په نتیجه کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته د مړینې نقصان اړه ولای. د دوی په خبره دغه هوایی بمبارۍ نن سهار د شوال تحصیل په ګربه سیمه کې تر سره کړي چې د وسلوالو په ضد د کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. د دې سره چرواکي وایي په یوه بله قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان په بیلابیلو درې ځایونو پور زیارت کونډېغر او تورماندې سیمه کښې د وسلوالو په خفیه ټیکانو له جړ جزرو څخه بمونه داخلي او نږدې تر لسو نه زیاتو وسلوالو ته د مړینې نقصان اړه ولی. زدوی دغه هوایی بمبارۍ تر هغه وروسته ترسره کړه چې د مسعود طالبانو مشر خان سید ارسجنا د موجودګۍ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو. زیاتوي دغه هوایی بمبار په نتیجه کښې د مسعود طالبانو مشر خان سید ارسجنا ټپي شوی هم دی. خو تر دې وخته پورې دغه دعوې له ازادو سرچینو نه تصدیق شوې. باید وویلی سي چې په دې یادې سیمو کښې له تېرې څلنډې مودې راسې د وسلوالو او پوځي چرواکو ترمنځ د نښړو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي چې پکښې یو بل ته د زیات نقصان اړولو څخه وایي او اکثره دغه ذمواري مسعود طالبان په غاړه اخلي. اخواته ځینې سرچینې وایي د هوایي بمبار په نتیجه کښې ځایي خلکو ته نقصان اړېدلی او د هوایي بمبار په نتیجه کښې ټپي سوي په زیاته شمېره کسان ورسره په څېرمه د خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمه ټانګ او ډېره اسماعیل خان روغتونونو ته انتقال کړی شوي دي چې پکښې زنانه او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه مو کله چې د جنوبي وزیرستان انتظامیه څخه وپوښتل نو یوه اعلی چرواکي د نوم نه ښولو په غرض وویل دغه هغه علاقې دي چې د واک اختیار تر دې وخته پورې انتظامیه ته نه دی سپارلی شوی. وی ویل ته نشي ویلی چې دا خلک بې ګناه دي یا د وسلوالو طالبانو قبیلې دي. زیاتوي دغو علاقو تر اوسه پورې د ځایي خلکو واپسي نه ده شوې او چې کوم خلک پاتې کېږي دا په خپله مرضۍ پاتې کېږي. همدې سره چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان سره روغه او سروکۍ ترمنځه په یوه غریزه سیمه شنکرۍ نری سیمه کښې امریکایي ډرون حمله ترسره شوې او اووه کسانو ته د مړینې نقصان اړولی. د دوی په خبره دغه د وسلوالو استعمال لاندې یو ګاډی و چې جزونو له ادا سره سم پرې دوه توغندې وداغل. تر دې وخته پورې د دې کسانو پېژنګلو نه ده معلومه سوې. یادې وي چې په جنوبي وزیرستان کښې کال 2009 کښې په خلاص مټ پوځي عملیات ترسره شوي دي او دې عملیاتو وروسته پوځي چارواکو دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې ګرځولې. او دوه ورځې وړاندې په سرلشکر جنرال راحیل شریف د جنوبي وزیرستان دوره هم کړې وه. دورې پر مهال یې ویلي وو چې رای نجات عملیاتو له امله په سیمه کښې امن په ځای کړی شوی او اوس وخت راغلی چې په دغه سیمه کښې په ترکیتي پروژو او تعلیمي هلو ځلو لاس پورې کړي. په سر لشکر دا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان له دې ځای څخه په تیښته دي او قبایلي سیمې به په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه وي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کښې د پیالې کړنګ وي، د چینک ټنګ وي، نو هغه به هم لاسې حجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وارې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پیښور سره نږدې بډابیر سیمه کې د پاکستان هوائی فوج د یو کیمپ جمعات برید کې طالبانو د دوو عسکرو په شمول شل تنان وجلی فوج وایي ځوابي کاروایي کې دیارلس برید کوونکي هم وجلی د پیښې یو عینی شاهد وایي
د دې سکول ته زه چې بهر لا مزدورۍ ته ما ولید روډ په غاړه باندې خلک جمع وبوي شو زه چې ورلم هلته کې مېلو څنګه چې د جملو دلته کې ما خپل زوی شکر الله پروت ډېر بوره حالات کې لکه پروت سر باندې دلته ګولې لګېدلې وه
پاکستانی څېړنکاران وایي د ترهګرو وروستۍ حمله ښکاره کوي چې طالبان اوس هم کمزوري نه دي او په امنیتي ځواکونو باندې سبخت هم او په کم ځای کې هم حمله کولی شي
او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان هوائي فوج بریدونه کې دیش ترهګر وجل شوی او اخوا بیا چارواکي وايي جنوبي وزیرستان کې ډرون برید و نور مشکوک ترهګر وجلی
زیتوی دغه هوایی بمبار پر نتیجه کښې د مسعود طالبانو مشر خان سعید اورسجنه ټپي شوی هم دی خو تر دې وخته پورې دغه دعوې له آزادو سرچینو نه دي تصدیق شوې
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور سویلی سیمه بډابیر کې قبایلی سیمې ته نږدې د هوایی پوسټ په یو کیمپ د طالبانو برید کې د یو پوځي افسر او دوه تکنیکی عملی غړو په شمول شل تنان وژل شوي دي د پوسټ بیان میجر جنرال اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي طالبانو دغه برید د سحر مانځه په وخت کړی چې پکې یې شپاړس عام مونځکوونکي هم وژلي دي د دې ترڅنګ زیاتوي امنیتي ځواکونو ځوابي کاروایي کې دیارلس ترهګر هم وجلی دی د فوج ویان وای د بډابیر هوایی فوج په کیمپ د برید پس برید کوونکي دوه ګروپونو کې تقسیم شول یو ګروپ په جمعات برید وکړو بل بیا کیمپ ته د ننوتو هڅه وکړه خو خصوصي ځواکونو ټول طالبانو وجل تیر کې طالبان د پیښې ذمواري قبوله کړې ده چارواکي وایي پیښه کې د شلو څخه زیات نور تنان جوبل شوي دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف د بډابیر هوایی ځواکونو مرکز باندې د برید وروستو پېښور ته رسیدلی دي او د ترهګرۍ د پېښې یې سخته غندنه کړې وزیر اعظم نواز شریف ویلي قام په دې عزم کلک ولاړ دی چې په پوره جذبې سره به د ملک نه ترهګري ختموي اخوا پوځي مشر جنرال راحیل شریف پېښور کې د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن سره په ترهګر حمله خبرې اترې کړې دي د هوایي ځواکونو مشر ایئر مارشل سهیل امان هم پېښور ته رسیدلی دی او هلته یې د پوځي مشر سره لیدلی دي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان کې د پوز هوایی بمباره او د امریکا بی پایلټ ډرون برید کې چارواکي وای د ډیر شو څخه زیات ترهګر وجل شوی دی پوز ویلی د شمالی وزیرستان شوال سیمه کې جنگی الوتکو شل ترهګر وجلی او د جنوبی وزیرستان کینډا غار سیمه کې د جنگی الوتکو کاروایي کې هم لس نور ترهګر وجل شوی دی چارواکو د جنوبی وزیرستان سروکې سیمه کې هم د یو ډرون برید پخلی کړی دی چې پکې ویل شوی و مشکوک ترهګر وجلی
د امریکای مرکزی بانک لخوا په ملک کې د سود شرح په اوسنی حال پر ځای ساتلو فیصلې ته نړیوال سټاک مارکیټونو په احتیاط سره ځواب ویلې نن د جاپان سټاک مارکیټ 2% ښکته تللی چین کې د سټاک مارکیټونه 0.5% اوچت شوي او د یورپ سټاک مارکیټونه د ورځې کاروبار شروع کېدو سره 1% ښکته وو د امریکای مرکزی بانک د یو شمېر کلونو پورې د سود شرح په ریکارډ کچه ښکته ساتلې ده اوس هم امکان څرګندېږي چې د امریکای مرکزی بانک په د روان کال ختمېدو وړاندې د سود شرح زیاته کړي
کرویشیا ته د 11,000 کډوالو داخلېدو پس دغه هیواد وزیر اعظم زوران میلانوویچ ویلي چې حکومت به د نورو کډوالو کرویشیا ته داخلېدو اجازه نه ورکوي د دې ترڅنګ د کرویشیا چارواکو د سربیا هیواد سره لګېدلې په اتو کې وو سرحدي لارې د دغه کډوالو لپاره بندې کړې دي
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا بله لانجه راپورته کړې دا ځل نوموړی د خپل یو مرستیال هغه خبرې ټیک کولو کې ناکامه شوې چا چې صدر اوباما ته مسلمان او یو بهرنی تن ویلی دی د ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال ترمنځ دا خبرې نیو هیمپشیر ریاست کې د سیاسي جلسې په وخت شوې دي اخوا ته د ټرمپ مرستیال ویلی دی چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن په ټویټر پیغام باندې په ډونلډ ټرمپ سختی نیوکه کړی دی. د ټرمپ سیاسي کمپاین چارواکو وروسته میډیا ته ویلي دي چې هغه د اوباما مسلمانۍ په اړه پوښتنه اوریدلې نه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سینټ د سټینډینګ کمیټې د بشري حقوقو لپاره چې کوم کمیټې ده د هغې غونډه شوې ده، او دغه غونډه ته ویل شوې دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ډېرې زیاتې شوې دي، او دغه شان د هم ویل شوې چې په تیر کال کې 100,000 نه زیات سرغړونې دغه رنګ شوې دي. نور تفصیلي د ډیو ریډیو خبريال پر ویلې چې خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د سنټ بشري حقوقو قائمه کمیټه پړواندې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونې په واقعیاتو کې په لوی کچ زیاتوالي راتلو تصدیق کړی دی، او کمیټه ته ویل شوی دی چې په هیواد کې صرف روان کړ لومبې شپږو میاشتو کې د انساني حقوقو د سرغړونې سره تړلې 3,500 نه زیات مقدمات درج شوي دي. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د کمیټې مشر جاوید عباسی خپل حکومت د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې کې ناکامه ګرځولې دي. د قانون وزارت د لاندې کارکونکو د انساني حقوقو د سانګې لخوا کمیټې ته ویل شوې دي چې په تیرو دریو کالو کې پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په واقعیاتو کې په لوی کچ زیاتوالی راغلی دی، او د کال 2012 نه تر د کال 2015 پورې په ټول ملک کې 40,655 د بشري حقوقو د پامالې کیسونه درج شوي دي، او صرف روان کړ لومبې شپږو میاشتو کې په ملک کې 3,500 نه زیات د انساني حقوقو د پامالې واقعیات رامنځته شوي دي. د انساني حقوقو د سانګې چارواکو کمیټې ته ویل دي په کال 2015 کې په ملک کې 3 بېدرکه شوي دي، او د غیرت په نوم باندې د وجنې 111، د زناب الجبر 200، د کورنۍ تشدد 34، او د هدفي وجنو 111 واقعیات رامنځته شوي دي، او د بشري حقوقو سره تړلې نور مختلف معاملاتو په سر رامنځته شوي جګړو کې 1,500 تنان صرف روان کال وجلې شوي دي. دا شمیرې په یو داسې وخت کې وړاندې شوي دي چې د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د بنیادي انساني حقوقو په صورتحال باندې تشویش سرګ، او دغه ادارې پاکستان د اقلیتونو، زنانو او د ماشومانو د حقونو په تحفظ کې یو ناکامه ملک بلی. بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د سینټ د بشري حقونو د کمیټې مشر سینیټر جاوید عباسی هم خپل حکومت د بشري حقونو په تحفظ کې ناکامه ګرځولې دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر عباسی وایي چې د قانون او انصاف وزارت لخوا وړاندې کړل شوی شمیرو د دوی کمیټې هم سخت اندېښمنه کړې ده.
ہم نے کہا کہ اگر اتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو پرسوں کس طرح کیا ہے، کیا ان کی ریمڈی ہے، کیا یہ کیسز کورٹس میں ہیں، کیا ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، کیا ان کیسز کے اوپر ابھی یہ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے. تو وہ سٹیٹس بتانے میں بری طرح ناکام تھے. مطلب بہت زیادہ الارمنگ تھی، اسپیشلی جو وومن وائلنس ہے، جو اس کے بارے میں بڑا پریشان تھا، جو ریپ کیسز تھے، جو کڈنیپنگ کے کیسز تھے، ان پر بڑا کنسرن ہو گیا، ہم سب بڑے کنسرن ہیں.
دی وای چې د قانون وزارت د انساني حقوقو د ساتنې په معاملې کې پاتې راغلې دي، او د وزارت چارواکو د کمیټې د غړو د اغه پښتون سزله پورې جواب نه دی ورکړی چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونې سمره واقعیات عدالتونو ته وړلې دي، او بیا په دې کې سمره ملزمانو ته سزاګانې اورولې شوې دي. سینیټر عباسی غوښتنه کوي حکومت ته د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې کې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کولو ضرورت دی، او زیاتوي حکومت ته د انساني حقوقو یو ځانګړی وزارت جوړول پکار دی. بلخ د قانون او انصاف وفاقي وزیر پرویز رشید د بشري حقوقو په واقعیاتو کې راغلي زیاتوالي باندې خپل ځان او وزارت د دې ذمہواري نه خلاص ګرځولې دي، او په دې معاملې باندې د خپل عکس العمل کې ویلي دي چې د انساني حقوقو معاملات اوس د صوبایي حکومتونو په اختیاراتو کې راځي، او د مرکز کردار په دې معاملې کې صرف د یو رابطې کار دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي قائمه کمیټه د سایبر کرایمز یا انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون مسوده منظوره کړې ده. ناقدین وایي لانجمن سایبر کرایمز بل د شخصي ازادو مخه نیسي. اپوزیشن مشران او غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز وایي دغه بیل ډېر سخت دی او قانون پر ځای کوونکو ادارو ته د حد نه زیات واک اختیار هم ورکوي. رپورټ په د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو او انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کار کوونکو تنظیمونو اعتراض باوجود د سایبر کرایم بل چې انټرنیټ باندې شوی جرمونو په حق لا سخت سزاګانې تجویز کوي منظور کړی شوی دی. دا بل انفارمیشن ټیکنالوژي د پاره قومي اسمبلی قائمه کمیټه منظور کړی دی او په دې کې وړاندې په انټرنیټ د چا درک یا تعقب کولو باندې تجویز شوی دوه کاله کېد سزا اوس یو کال ته کم کړی شوی ده. خو بیا پرې هم کمیټې کې موجود مخالف ډلو غړو پر اعتراض کړی دی او دا تجویز یې ورکړی دی د کېد سزا پر ځای د جرمنې سزا دې بل کې وساتلی شي. په دې بل کې چاته غیر ضروري ایمیل لیږلو باندې هم سزا او جرمانه تجویز شوې ده. خو تر اوسه نه ده معلومه چې کوم ترامیم نه پس بل منظور شوی دی داغه اصل تحریر څه دی، ځکه دې بل کاپیانې د کمیټې غړو ته هم نه دي ورکړی شوی او په ظاهره داسې ښکاري حکومت په هر حال دا بل پارلیمان نه منظورول او بیا قانون جوړول غواړي. د سایبر بل کې په سوشل میډیا کنټرول هڅه هم شوې ده، ځکه پاکستان پر شان هیواد چرته اکثر لوی مسلې د شخصي مدواتو په نظر نه راځي خو سوشل میډیا باندې هغه مسلې پورته کړی شي، لکه څنګه تیر ورځو کې پنجاب کسور خار کې ماشومانو سره جنسي زیادتې او د ویډیو جوړولو باندې سوشل میډیا کې واکمن مسلم لیگ حکومت باندې سخت تنقید شوی وو. اوس دا هم ویل کېږي دغه شان تنقید به هم جرم ګڼل شي. کله چې یو شخصي ټلویزیون د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشه رحمان نه دا تپوس وکړو کسو د وزیر اعظم نواز شریف په حق له سوشل میډیا کې دا وایي چې دا زما هیرو دی خو ور باندې ماډل ټاون لاهور کې 14 بې ګناه خلکو وژنې تور هم دی، نو آیا دا به هم جرم وي؟ نو د دې جواب او وضاحت خو انوشه رحمان اونه کړو. خو دا یې وویل چې د ترخګرو صفت کول به هم جرم وي.
کسی کو قتل کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جہاد کیا، لیکن اس کو پکڑا جاتا ہے مرڈر ٹرائل کے اندر، تو یہ قانون آپ کو اس بات سے روکتا ہے کہ آپ اس شخص کی گلوریفیکیشن نہ کریں، اور اگر اس نے قتل کے طور پہ اس کو پکڑا گیا ہے، اس جرم میں پکڑا گیا ہے، تو اس کو ایک جہادی کے روپ میں اس کو نہ پورٹری کیا جائے.
دوی وی کچر سوکیوتن قتل کوي او دا بیا جہاد گنی، نو دا قانون وای د قاتل ته د جهادي درجه دی ور نکړی شي. پاکستان کې مطبوعات او الکترونیک میډیا کنټرول د لپاره ادارې موجود دي او حکومت سایبر کرائم بل تر مخه اوس انټرنیټ او سوشل میډیا باندې هم کنټرول ترلاسه کول غواړي. کال 2012 نه دلته یوټیوب په شمول یو شمېر ویبپاڼې هم بندې دي او ناقدین وایي دغه شان حکومتي فیصلې د علم حاصلولو او خورولو لارې بندوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. ګران اردوونکو د خفغان خبر دا چې د پښتو ژبې ستر لیکوال، شاعر، ادیب او ماهر تعلیم پروفیسر جان زبنیا صاحب نن په حق رسیدلې دی د اتیا کالو په عمر کې، او دا رپورټونه لري چې نن ماښام 2 بجې به خبرو ته سپارل کیږي. د دې په ادبي خدماتو باندې یو رڼا اچول غواړو چې دا څوک، تاسو ته هم یو نظر ښکاره کړو. مونږ سره دا وخت ټلیفون په لیکه باندې د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور نه لوی پخپل ادبي شخصیت عباسین یوسفزی صاحب ملګری دی، مونږ ورته په خبرونه کې هرکلی وایو. عباسین یوسفزی صاحب په خیر اله. ډیر مننه، ډیر د خفغان دغه خبر نه خبر شو، خو حق لار ده هر څوک پیزي، خو بیا هم غواړو چې عباسین یوسفزی صاحب د جانزیب نیاز صاحب د ادبی ژوند په اړه باندې لږ زموږ اوریدونکو خبر کې څومره خدمات وو داږي.
پروفیسر جانزیب نیاز صاحب د درې کتابونو ذکر دی، هغه کې یو د نثر دی، یو د شاعرۍ کتاب دی، او لیکونه لیکونه نور خواره واره موجود و هغې کښې یو کتاب و د دوی د خپل یاداشتونه څه لیکلي دي د خپلې کورنۍ څه تاریخ معرخ لیکلی چې هغه بیا وروسته دوی په خپله باندې په هغې باندې پابندي ولګوله چې یاره دا ښه نه ده ځکه چې د کورنۍ څه خلک ته خفه شوي وو شاید چې یا په کښې ډېر رښتیا وو یا څه داسې خبره به وه بله دا خبره ده چې محترم جنجنیاد صاحب زمونږ د استادانو استاذو زما په خپله هم استاد پاتې شوی دی په یونیورسټۍ کښې مونږ ته سبق ښودو او د ډېرې مودې نه د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر هم پاتې و د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی وو د دې نه علاوه د هغوی په سینه کښې د خدای خدمتګار تحریک او زمونږ د قامي ټولو تحریکونو دا ټولې واقعې چې دا په خوندي پرتې وې مونږ چې به خصوصا څه پوښتنه د خدای خدمتګار تحریک په حواله باندې کول غوښته نو دوی به یا خو عیني شاهد وو او یا به یې د مشرانو نه اورېدلي وو یا به د هغې په هکله لوستي وو نو مونږ ته به هغه ټولې تاریخي واقعې بیانولې یو ورځ ترې ما ته پوس وکړو چې د بابړې دا واقعه څنګه ده نو هغه را ته وویل چې د بابړې واقعه چې ده په دې کښې د کلي زنانه وو د کم زخمیان چې وو کم کسان چې په کښې شهیدان شوي وو د هغوی ټولو سره به یې مرسته کوله شهیدانو له به یې زنې تړلې او زخمیانو له به یې پرخرونه تړل نو وایي چې په دغو کښې یوه زنانه چې وه د جانزیریاد صاحب خور بیبي او د اسفندیار خان مور بیبي دا په کښې شامل وو نو هغې خپل دغه وخت اسفندیار خان نه دی پیدا شوی او هغې خپل پړونی وشنوو او د هغې باندې د شهیدانو زنې تړلې او د زخمیانو پرخرونه پرې تړل او هغه د مقبرې نه د دغه علاقې نه د دې بابړې د سیمې نه کور ته همدغسې بغیر لوپټې نه راغله یو څو ورځې یو ورځ دوه ژوندۍ وه او هغې نه پس اسفندیار خان پیدا شو او مور د دوی وفات شوه دا واقعه جنجدیات صاحب د سینې نه مونږ ته را رسولې ده او بیا د هغې نه پس چې مونږ چېرته لیکو یا حواله ورکوو نو دا د هغې د مونږ سره د تاریخ یوه معلومه شخصیت چې دی هغه په مختلفو حوالو باندې تاریخي شخصیت وو
سمره په خپله د خدای خدمتګار تحریک فعال غړی هم پاتې دی
بېخي په هغه ورځو کښې چې کله د مانځو ازاد های سکول وو هغه نظمونه او هغه ترانې چې کومې ویلې کېدې بله دا خبره ده چې د غني خان دا نظم چې دی چې د ترانې شکل لري دا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما دا جنزنیاد صاحب ته په ترنم کښې یاد وو او دا به یې وخت په وخت باندې مونږ ته داسې په خاص تقریبونو کښې چې مونږ به ورته ډېر فرمایش وکړو نو ډېر په مینه به یې را ته ویلې او د جیلونو کیسې به یې کولې د باچا خان د جیلونو کیسې د نورو مشرانو د جیلونو کیسې د
اباسین صاحب
یارانې کیسې به یې کولې
اباسین صاحب خپرونه کښې وخت هم لږ لنډ دی خبري خپرونه ده نو غواړم چې لږ لنډو ټکو کښې را ته ووایه چې جانزیب نیاز صاحب چې کوم دی پروفیسر جانزیب نیاز صاحب په هغه ورسېد داسې اعلی شخصیت د پښتو ژبې خدمتونه یې کړي دي تاریخ هم د هغې سره ډېر لوی څنګه چې تاسو ذکر وکړو آیا پاکستان کې د پښتو ژبې دغه لیکوالانو ته دغه خدمتګارو ته آیا ځای ورکړی کېږي څوک یې ذکر کوي
د پښتو په میډیا کښې خو یې ذکر کېږي خو د اردو په میډیا کښې ډېر کمتر ذکر کېږي بالکل د نشت برابر یې مونږ ګڼو بله دا خبره ده چې په نورو سیمو کښې ډېرې وړې وړې واقعې شي هغې نه څو څو ورځې کورج ورکولی کېږي او د پښتنو په علاقه کښې چې کوم نیګېټیو واقعې وي کومې د ترخګرۍ واقعې کومې د غم واقعې نو هغې ته خو لږ ډېر کورج ورکولی شي او کوم چې داسې زمونږ اتلان دي زمونږ هیروز دي زمونږ پیاوړي خلک دي د هغې په هکله باندې نه د هغې پروجکشن کېږي او نه د وفات نه پس د هغې د مرګ خبر دومره خرولی شي
ډېره مننه اباسین صاحب
الله مخاب لره
ډېره مننه
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
تگی تگی پوجره کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
تو خوزونو مهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه غبان اوري د امریکای په سېنات کې د ایران سره شبي نیوکلیای تړون په سر باندې بحث شبه دی که څه هم اوس د صدر براک اوباما لپاره اسانه شبي چې څنګه دغه تړون مخ په وړاندې بوزي ځکه چې سېنات کې چې براک اوباما انتظامیه ته کم خندانو هغه هم اوس ختم شوی دی خو په سینټ کې د بحث په وخت باندې د ریپبلیکن ګوند غړي او د اکثریت مشر مچ مکانل ویلی دی دغه لوزنامه تر هغه وخت پورې مثبت نشي ثابتې دی تر څو چې ایران په سیمه کې اسرائیل نه وي منلې او د اسرائیل حفاظت یې یو غټه ذمہواري ګرځولې ده په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته د وایس اف امریکا زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي
په سېنات کې ریپبلیکن غړو د تړون سره د خپل ناموافقت رجستر کولو لپاره اخیری ګړندۍ هڅې پیل کړې او یو داسې اقدام کول غواړي چې له لوري یې د امریکایي بندیزونو په رڼا کې ایران ته تر هغو مرستې ورنه کول سي تر څو چې ایران اسرائیل په رسمیت نه وي پیژندلی او امریکایي زندانیان یې نه وي خوشي کړي د اکثریت مشر میچ مکانل د دې مخکښ دی
وی کانټ الاو ایران ټو بی امپاورډ اس ا نیوکلیئر تھریشولډ سٹیټ آرمډ وذ بلیونز ان سانکشنز ریلیف وذاوټ ات لیست پرووایډینګ سم پروټیکشن ټو اسرائیل فرست
میچ مکانل وای موږ ایران ته دا اجازه نسو ورکولای چې په نیوکلیئی وسلو سنبال با اختیار وي او په بلیونونو د بندیزونو د امداد په توګه ترلاسه کړي او لومړی د اسرائیل د تحفظ لپاره څه ونه کړی او د امریکایي بندیانو لپاره چې لکلونو راځي په ایرانی زندانونو کې پراته دي د خوشی کولو لپاره لږ څه غوښتنه نه وسی ډیموکراتس د دې اقدام د مخنیوي لپاره وجه په وجه ولاړ دي بیخي هم دا ډول لکه څنګه چې دوی د ټول نیوکلیایي تړون د نامنظوري د قرارداد په وخت وو سېنیټر ټام کارپر د ډیموکراتانو د فکر څه داسې وضاحت کوي
The best way to hasten the day that Israel has the kind of relationship with Iran that they had not all that many years ago is to put in place to fully implement the plan that's before us.
کارپروی د يرغملو دره خوشکول لپاره غورلار او تر ټولو شلار چې اسرائیل له ایران سره ډیر زر شی اړیکی ولري کمې چې دوی لکلونو رئیسه نه درلوده هغه داده چې هغه پلان بشپړه عملی سي کم چې زموش په وړاندې دی یو پلان چې د ایران لپاره به دا ډیره ګران کړي چې نیوکلیئی وسلې جوړ کړي او دا یقیني کوي چې کچیر ایران داسې وکړي نو موږ به په هغه خبر یو د نامنظوري قرارداد له ایواني نمائندگان څخه په اسانه سره منظور سو خو د سېنات د اقدام بغیر له کانګرس څخه نسی وتای دا ډول د څو اونیو د زورورو او متنازع بیس برسېره کانګرس پر رسمي توګه د نیوکلیئی تړون باندې پټه خوله دی او صدر اوباما ته اخلاص لاس ورکړی چې د عملی کی خو بیا هم ځینې ریپبلیکنز لکه سېنیټر جان کارنی وای دا مسله نه ده هواره سوي
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په د سېنیټ په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اغه ته بریفینګ ورکړل خارجه پالیسي په حواله سره خو اپوزیشن ډلو سخه احتجاج کړل واکاوټ هم کړل دغه غونډې سره ویل چې خارجه پالیسي باید په پارلمان کې دننه جوړ کړی شي. تړي وړډیو خبريال الیاس خان په نور تفصیل په دې رپورت کرا کوي.
د پاکستان سینټ کې د مخالف ګوندونو غړو مطالبه کړې ده چې د هیواد خارجه تګلارا یا فارن پالیسی دی په پارلیمان کې جوړ کړې شي او رستوي احتجاجاً د غونډې نه واک اوټ کړو. دوی د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سفر په اړه ورکړې شوې بریفینګ هم رد کړو. سرتاج عزیز سینټ ته په خپل پالیسی بیان کې وایي چې وزیر اعظم به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د اولس د خواهشاتو مطابق د پاکستان پوزیشن اڑان کوي او دې لړکی د هند لخوا پاکستان کې ګوت وهل او مراسله به هم اڑان کوي. د مخالف ګوندونو مشاهد حسین سید، شهری رحمان، سحر کامران، مظفر حسین شاه، الیاس بلور، عثمان کاکړ، کینیت ویلیم، اعظم سواتی په دې بحث کې برخه واخیسته. د بازي سېنټرانو ویناوه چې د حکومت خارجه تګلارې کې غیر سنجیدګي د دې نه پډاګه کیږي چې تر دې د ما خارجه وزیر نه دی جوړ کړی شوی. ډیوا ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو د واکاوټ او د دې د خارجه تګلارې هړه د مطالبې په حق له د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنټر عثمان کاکړ نه او پختل نو هغه وی دې سوال په جواب کې چې صرف د موجوده حکومت خارجه پالیسی به بل څوک جوړوي او کنا هر یو حکومت دا رقم مسلو سره مخ وي د عثمان کاکړ وینا و د سیډنکارو وینا ده چې د پاکستان خارجه پالیسی په عمومي توګه او د هند، افغانستان، ایران او امریکای په حواله سره په خصوصي توګه همیشله د پوسټ پلاسونو کې پاتې شوې ده او چې څه ډول د دوی خوښوي نو هم هغه رنګ خارجه تګلارا که هر یو حکومت وي مخ په وړاندې بوزي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چدا سی به لیکای voanews.com.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. د ډیو ریډیو دا خبرونه لاروان دي. د ډیو ریډیو سره اوسه خو اوس د 15 منټه خبرونو ورسته به د پریس کانفرنس پروګرام وی کوربه وی بیروس خان او نن به په دې باندې د ډیو ریډیو همکار د ملمنو سره خبرې کوي چې په پیښور ته نږدې بډبیره کې کوم د هوائی فورس په کیم باندې کوم برید شوی دی. داسې قسمه بریدونه وړاندې هم شوي دي خو د دې دعوه باوجود چې پاکستان فوز وایي ترهګرو له املا ماته کړې ده او اهلیت نه لري د غټو بریدونو د نننی برید څخه. دغه پروګرام اورېدل هم مهیروي د ډیو ریډیو سره اوسئ.